په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلای وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه سلیم احمد صالح اوروي.
د ملي اردو چرواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د وی میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وجل سوي. په هلمند کې د نشي موادو څلور کارخانه ویجاړې کړې سوي. د بوزنیایي سر په خوانی قومندان رات کوملا د جنایتونو په تور په عمري بند محکوم سو. د افغانستان د ملي اردو چرواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د وی میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وجل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وي چې په دې موده کې نږدې 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته ویل
په دې موده کې 280 تنه مخالف وسلوال وژل شوي، 180 تنه یې ټپیان شوي، 40 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د دوی 30 تنه نور له سپکو او درنو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
شغلی جمشیدی وای د خالد شپوژنوی په نوم دغه پوځي عملیات په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو کې سیوی دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د میدان وردګ محلي چرواکي وای تیر شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو لکبله د دولت شلتنه مخالف وسلوال وجل سیوی. د ولی وین عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
پدې بریدو کې شل وسلوال طالبان وویل شوی او همدارنګه هغه شته مهمات سپکی او درنی وسلې هم چې د وسلوال طالبان سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی.
د میدان وردګ د والی ویان وای په وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایتي اداره وای په دې شو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې د نشي موادو څلور کارخانه ویجاړې کړې سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر نن په ویلامه کې ویل چې تیر شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرام نشي مواد هم له منځه وړل سوي دي. اعلامیه زیاتوي بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهم مرکز هم په نشه کړی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وجل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. اعلامیه د غرزیاتوي چې تیر شپه د مرکز لشکرګاه په څلرمه امنیتي حوزه کې افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو پر یو مرکز چاپه وهلي چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفان نیول سوي چې په هغوی کې د رحماني او صدام په نوم د دوی مشران هم شامل دي. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د بوزنیایي سر پخوانی قومندان راتکو میلادیچ د ډلیزې وژنې ترڅنګ د جنگي او بشریت ضد جنایتونو د لسو مواردو لکبل په عمري بند محکوم کړ. قاضي وروسته له هغې له محکمې د میلادیچ د ایستلو امر وکړ چې نوموړي د حکم تر اورېدو وروسته جنجال پیل کړ. د میلادیچ مدافع وکیل نن د دې محکمې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. نو ویل چې میلادیچ د وقفې په وخت کې درې واري د وینې لوړ فشار درلود، خو کله چې مشر زی الفانس اوری د محاکمې د ځند غشتنه رد کړه میلادیچ لخپلې څوکۍ ولاړ سو او چیغه یې کړه دروغ شرم درته پکار دی. دی په دې وخت کې بلې کوټې ته بوتلل سو. ادعا کړې چې میلادیچ له 1992 څخه تر 1995 میلادي کال پورې د بوزنیا د جګړې پر مهال د سرب ځواکونو لخوا د جنایتونو په پلانولو کې داخل وو. مشر قاضي وویل چې رات کو میلادیچ د بوزنیا په شارګوټو کې د زورونی ویجاړیو او وژنو په ګډون د جنایتونو مسؤل دی. د روسیې د فدراسیون شورای مشرانو جرګې داس یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت او ورباندې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د جرګې په غونډه کې په 1450 موافق رای سره تصویب سو. هیچا ورته مخالف رای ورنه کړه. اوس په دغه قانون د توشیه لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیږل کیږي. د روسیې د فدراسیون شورا مشر والنتانیا ماتفی ینکو ویل دغه قانون د جمهوری ریاست د بشري حقونو شورا پر انتقاد د وکیلانو تر غور وروسته تصویب سو. ولسی جرګې یا دومه تیره چهارشنبه په لوی اکثریت دغه قانون تصویب کړی و چې څو ساعته وروسته د عدلي وزارت د ازادي اروپا ازادي راډیو څو خبري سرویسونو ته اختر لیکونه ولېږل. او د ګرجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیسي د مربوطاتو د استوګنې په یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی. د دې ادارې ویاندې نن غرمه خبریالانو ته وویل چې پولیس او امنیتي ځواکونه د ګڼو نورو وسلوالو د نیولو لپاره په ایسانی سیمه کې خپلو تروریزم ضد عملیاتو ته ادامه ورکوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او څو ډزو غږونه هم اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو تروریستي سازمانونو سره نامشخص تماسونه لري.
له سلام محمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک چې ری غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هر کله وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپل خاور کې تر هغو مرکزونو لمنځه یوسي.
د ریزولوشن آلسو ریافرمز د امپورټنس اف د انټرنیشنل کمیونټیز کنټینیوس سپورت فار افغان نېشنل سکیورټی فورسز.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لوري د جنګي جرمونو د اعداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر اغېز ونه لري.
اگر اونا مجاویز هم بگیره و کارهای شرمون که خیلی سانه رو در بر بگیره و دوده خاص کار خودو میکنه، تاثیر نداره.
خو د چارو کتون که حاجی سید داود بیا د بشریت ضد اعمالو د مخنیوي لپاره د دغسې څېړنې د پیلیدل مهم بولي.
دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وی او نړیواله ټولنه به په دې نور هم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسان چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بېګناه خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي.
دغه راز اوري چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې د سرب ځواکونو لوړ پوړی قومندان راتکو ملادیچ په عمری قید محکوم کړ. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په جګړو په تیر بیا تروریستي حملو کې له ماشومانو د مخفزیت دونکو کار اخیستنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته را انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده، دینه استفاده کوي.
د چای په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ چې لکله په افغانستان کې دود شوی د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ. د اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړې لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه پریکړې لیک د مسودې په جوړولو سره له نورو دولتونو غوښتي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د دغه پریکړې لیک د مسوده د سیشن بي په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر دغه پریکړې لیک په مسودې البته بحث وشو. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه تر دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک مسوده ترتیب کړه. په دې پریکړه لیک کې د ملکي وګړو په نشه کېدل غندل سوي او له دولتونو غوښتنه سوي چې په خپلو خاورو کې تروریستانو ته اجازه ورنه کړي. په دغه پریکړه لیک کې په همدې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اختل سوی، خو تر دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړی و چې په خاوره کې د تروریستانو ځالې شته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره له پاکستان څخه وغوښتل چې دغه پناه ځایونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو سازمان پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ژورې اندېښنې وښودل سوې. په دې غونډه کې همداراز د هغه څه په اړه چې د نشه یي موادو د راکړې ورکړې او تروریستي فعالیتونو ترمنځ یوه قوي رابطه ګڼل سوې ده اندېښنه وښودل سوه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې ترسره سوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې د وینا پر مهال د دې پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ او هغه د افغانستان څخه د نړیوالو د پراخ ملاتړ نښه وبلله.
The resolution also reaffirms
دوی وی دا پریکړه لیک د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ اهمیت څرګندوي او پر هغه بیا بیا ټینګار کوي. دغه پریکړه لیک دغه راز د سولې هڅو په مشرۍ کې د افغانستان د رول پر مرکزیت هم ټینګار کوي. په همدې غونډه کې د مالدیو، بریتانیا او ناروې استازو ویلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت لا ښه والي لپاره د نړیوالې ټولنې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د لسګونو نورو هیوادونو استازو هم د لا ډېر ملاتړ مسله وړاندې کړې ده. په دې سازمان کې د ناروې استازو ویلي چې ګډ هدف د افغانستان ثبات او هم دا دی چې د غیوا د ترورستانو په امن په ناڅای بدل نسی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان استازي ملیحې لودی د افغانستان په اړه په دې غونډه کې غوښتي چې په افغانستان کې جګړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي او زیاته کړه هیڅ لوری نسی کولای پوځي حل لاره پر مقابل لوري تحمیل کړي. میرمن لودی په همدې حال کې له طالبان وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د عربي متحده اماراتو استازي د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد د پرمختیايي مرستو او بشري ملاتړ پر برابرولو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او هم د تروریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي چې په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادا او څیړل پیل شي دا به د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کیدای نه شي. د سولې د عالي شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې باید دا محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لورو له خوا هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې له 2013 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې په افغانستان کې احتمالاً د 2003 میلادي کال د مئی له میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنګي جرمونو د اداو په اړه سیړنه کوي وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول اغیز ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي.
دوی
وایي د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بل پروسه چې په هر کس پورې اړه لري که په داخل کې وي او که په خارج کې دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. کاغوی کوم قانوني جواز هم واخلي ډیر کلونه پوګدو کې نسی. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري. خاغلی وقاد هیله و خوده چې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره به ډیر ژر په متحده عربی اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. د دا خبرې داسې محل مطرح کیږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوالی فاتو بن سودا یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشریت ضد جرمونو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د سارنوالی ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه په افغانستان کې هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې احتمالاً د 2003 کال د مئی له میاشتې وروسته رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه سیړنو د پیل د غوښتنو په اړه غور کوي خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې له ښکېلتیا سره مخالفت ښودلې ده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې دغه وړاندیز شوي سیړنې په افغانستان کې د سولې د تامین او عدالت په برخه کې مرسته نه شي کولای. له بل خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ شي زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای شي چې مفید واقع شي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار اوړي هغوی غواړي داسې کسان معرفي شي چې باید
خاغلی صدیقی همدارز له حکومت او د سولې د عالي شورا نه غواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې لرامنځته شوی فرصت ګټه واخلي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېل خوا او لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د اعدام په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. دا به په دې هیواد کې له طالبانو سره د سولې په بهیر کوم اغیز ونه کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود بیا په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګرویګنه کوي. نور به په دې مرکه کې واورو.
تر هغه ځایه پورې چې دا شپارس کاله موږ په افغانستان کې دغه حالت څېړو او د نږدې نه ګورو، د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې، نړیوال په بشري حقوقو د سار کمیسیون، د هاګ نړیواله محکمه، دغه ټول په یو خلی دی. هغه په دې معنی چې دلته کوم حکومتونه چې په دې شپارس کلونو کې و، دوی عدالت د امنیت قرباني کړی دی. په دې معنی دوی دلته پښتنې او ګرویګنې نه کولی چې کمن په دې مسایلو باندې تمرکز وکړو نو امنیت خرابېږي. هغه متاسفانه امنیت ته هیڅ ګټه ونه کړه، امنیت نور هم خراب شو. اوس زه دا ویلی شم که چېرته دلته د حق نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، پدې خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهیږي چې دلته پښتنه رامنځته شوې ده.
د سولې عالي شورا له غړو سره موږ وغږېدلو، دوی په دې نظر دي چې که چېرې د حق نړیواله محکمه د جرمونو د اعدام په اړه څېړنه پیل کړي، دا به د سولې په بهیر کوم اغیز ونه لري. تاسو وایئ چې دا به مثبت اغیز ولري، په دې معنا چې د جګړې ښکېل خواوو چې یو عمده طالبان دي هغوی ته به وښيي چې په افغانستان که د ترسره شوو جرمونو باز خواست کیږي، یعنی په دې معنا چې عاملین یو مرجع شته چې هلته که نه راکاګل کیږي حداقل په غیاب کې خو یو فیصله صادریږي. د افغانستان سولې عالي شورا ورې دغه مثبت ګام په توګه نه بولي؟
په تاسف سره به ووایم چې د سولې عالي شورا په تیرو تقریبا اوو کلونو کې هیڅ یو مثبت ګام نه دی اخیستی. او کله چې یو مثبت ګام د نړیوالې ټولنې لخوا اخیستل کیږي، دوی هم ترې ډار لري. هغه په دې معنا ډار لري که چېرته دلته سوله رامنځته کیږي یا د نړیوالې ټولنې دخوا دلته پختنې رامنځته کیږي، طبیعي خبره ده چې په دغې لانجې باندې ډېر مثبت تاثیر لري. هغه په دې معنا دغه اړخونه چې په جنګونو کې دا شپاړس کاله ګډ و، دوی پوهیږي چې دا مسله اوس په نړیواله کچه څېړل کیږي. د سولې عالي شورا یوازې زما په نظر په دې تیرو اوو کلونو کې دوی معاشونه اخیستي دي، امتیازونه اخیستي دي، هغوی دې ته زیات لیواله نه دي چې دوی د کوم نوښتو کې او افغانستان کې د سوله رامنځته کړي. هغوی په دې چور کې دي لکه څنګه چې دا ټول کارونه نړیواله ټولنه کوي. یو ورځ شاید نړیواله ټولنه دې مشورې ته ورسیږي چې دلته سوله راشي. بدبختانه که دوی نوښت کړی وای، دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وای او نړیواله ټولنه به په دې نورم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسانو څه په دولت کې، څه د دولت په مخالفت کې چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بیګناه خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي. اما متاسفانه دوی د خپل مقام او موقعیت په خاطر دا رقم څرګندونه کوي.
حاجي صاحب سید داود، په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر قربانیان ملکي وګړي دي، په حملو کې، په ځنموجونو کې حملو کې دوی پنه کیږي. بل اخره یو مرجع باید د دغو کړنو د دوام د مخنیوي غم وخوري او په افغانستان کې د جنایتونو مخه ونیسي. آیا فکر کوي چې د حکومت مشرانو په سطح اراده وجود نه لري؟
زما پاند باندې یو شمیر کسانو چې واقعا په دې تیرو څو لسیزو کې جنایتونه کړي دي او لاسونه یې د بېګناه افغانانو په وینو رنګ دي، هغوی اوس هم په دولت کې دي، هم د سولې په عالي شورا کې دي، هغوی په هیڅ صورت سره د دغسې پښتنو او د دغسې تارونو ملاتړ نه کوي. په دې چې د هغوی خپل مقام او موقعیت هغوی خپله تر پښتنې لاندې راځي، اما عام ولس په دې نظر دی چې دلته پښتنه نه اوسي، دلته عدالت نه اوسي، په هیڅ صورت سره نه سوله راځي، نه امنیت راځي، نه د خلکو اقتصاد ښه کیږي. او دا څوک چې د دې خبرو مخنیوی کوي یا د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو ټولې پاړوند باندې دوی ځان سره جفا کوي او د افغانستان سره جفا کوي.
د چارو کتونکو حاجی سید داوود چې په افغانستان کې په روانو جګړو کې د تر سره شو جنگي جرمونو د داوود چړنې په اړه د حق د جرمونو د نړیوال محکمې د کلی دو د اغیز په اړه خپل نظر سره شریکو. غلی حاجی سید داوود په دې نظر چې چیرې د نړیوال مرجع په دې مسله کې کېل شي دا به په راتلونکو کې د جګړې نورو خواو ته یو ښکاره پیغام ورکړي د اعمالو بازخواست کیږي. وړاندې په خبرونه کې دغه راز اوري چې د هاګ د جرمونو نړیوالې ځانګړې محکمې په درنو جنگي جرمونو تورن د پخوانی یوګوسلاویا په کورنۍ جګړه کې په بوسنیا کې د سرب ځواکونو قومندان راتکو ملادیچ په عمري بند محکوم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو واوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وای په جګړو په تیر بیا په ترورستي حملو کې له ماشومانو کار اخیستل زیات شوی او د مسلې دوی ډیر اندېښمن کړي دي. سرور دانش د سرګندون نن په کابل کې د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ته وکړي. خو د غونډې یو شمیر برخوالو بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې د ماشومانو د وضعیت ښه کېدو ته زیاته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای تر هغه ریډلې ماشومان د خپلو جنگي اهدافو لپاره کاروي او دا کار په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ جوړ لیکچا زیاته کړي ده. سرور دانش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل
در افغانستان تا هنوز شاهد چالش‌های زیاد
افغانستان که ماشومان لا هم له غنو ننګونو سره مخ دي. اوس مهال تورستی ډلې حتی په ماشومان هم رحم نه کوي، هم په انتحاري او هم په تورستی عملیاتو کې له ماشومانو ګټه اخلي او په دغه عملیاتو کې ډیرو ماشومانو ته مرګ جوړ لاوړي. لبل خو هم دا ترهګری ډلې زمو خوانزي سوځوي او تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او یو شمیر نور ادارو هم تر دې وړاندې په افغانستان کې د مشمانو د تلفاتو ترڅنګ په جنگ کې د هغوی څخه د ګټې اخیستنې په اړه اندېښنې ښودلې وې. په انتحاري حملو کې له مشمانو څخه د ګټې اخیستنې تر ټولو تازه بیلګه د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 10مه د 113 کلن هلک له لورې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې پکې 15 تنه وژل شول او 40 نور ټپیان شول. تر دې وړاندې د هلمند په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مشمان په تروریستي حملو کې کارول شوی دي. ولسی جرګه د خزو چارو او بشري حقوقو کمیسون مشر فوزی کوفی د چهارشنبه ورځ د غونډې ته په وینا کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د مشمانو د وضعیت ښه کېدو لپاره لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې.
توجه او سرمایه‌ګذاري کې باید بالای
هغه ډول پاملرنه چې په مشمانو باید وشي تر اوسه د حکومت له لوري نه ده شوې. پر مشمانو پنګونه نه کیږي او لا هم د حکومت په بودیجه کې ډیره کمه پاملرنه د مشمانو وضعیت ته کیږي. یعنی د ملي بودیجه 0.5% د ټولنیزو چارو ته ځنګړي شوی چې ماشومان هم پکې شاملېږي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال هم دا مني چې د ماشومان وضعیت ښه کېدو لپاره جدي پاملرنه نه ده شوې، خو نوموړي له ماشومانو څخه د ملاتړ په کورنیو او بهرنیو ادارو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره په ګډه د ماشومانو د روانو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپلو یو شمېر کارکوونکو له لورې له دې عمله د قانون په ماتولو تورن شوی دی چې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو نومونه له هغه لیست څخه ایستلي دي چې د خپلو ځواکونو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو په استخدامولو تورن دي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن تور لګول شوی چې په جګړو کې د کم عمره سرتیرو کارونکو هیوادونه د امریکا له یو لیسټه ایستلی دي. دا تور د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 12 کارکونکو لګولې او ویلي دي. ریکس ټیلرسن د کم عمره سرتیرو په باب د امریکا فدرالي قانون مات کړی. رویټرز خبري اژانس ته د بهرنیو چارو وزارت د یو رسیدلي داخلي مکتوب په اساس د ماشوم سرتیرو فدرالي قانون د بهرنیو ځواکونو لخوا د پاوڅ پولیسو کې له 13 کلونو د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیسي. افغانستان، عراق او میانمار د هغو یولس هیوادونو له ډلې استل شوي چې پکې د پاوڅ په لیکو کې یا د حکومت له ملاتړ پوځي ډلو لخوا کم عمر ځوانان خدمت ته نیول شوي. که څه هم ریکس ټیلرسن د روان کال په جون میاشت کې دا هیوادونه له پاسنۍ لسټه ایستلي، خو موضوع اوس د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په اعتراض رابرسېره شوې ده. د ټیلرسن پریکړه په منځني ختیځ او آسیا کې د امریکا په سفارتونو د څارونکو مشرانو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي، د بشري حقونو څانګې او د وزارت دننه وکیلانو لخوا له وړاندیزونو سره په ټکر کې راغلې ده. د کم عمره سرتیرو د کارونې په سبب د عاملو هیوادونو له لسټه د افغانستان، عراق او میانمار ایستل دې ته لار هواروي چې دا هیوادونه په اسانۍ د امریکا له پوځي مرستو برخمن شي. عراق او افغانستان له ترهګرو سره په مبارزه کې د امریکا متحدین بلل شوي، او میانمار ته هم نوي متحد په سترګه کتل کیږي چې په جنوب ختیځ آسیا کې د چین د زیات نفوذ مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ویلي، د بهرنیو چارو وزیر ټول معلومات په دقیقه توګه څېړلي او خپل پریکړه کړې چې د شوی معلومات د قانون په چوکاټ کې د تعقیب وړ دي کڅنګه. د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن یو سلاکار براین هوک بیا منلی چې په افغانستان، عراق او میانمار کې کم عمره کسان پوځي خدمت ته نیول شوی وو، خو دا مهمه ده چې د هغو حکومتونو ترمنځ توپیر هم قائل شي چې د دې ستونزې د هواري په خوا ګام اخلي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ په دې مسلې لانجا روانه ده، خو افغانستان، عراق او میانمار ورلمخه د کم عمره سرتیرو د کار ونی مسله رد کړی ده. د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو په وار وار دا رد کړی چې په پوځي لیکو کې دي کم عمره سرتیری ګمارلی وي. عراق او میانمار هم په خپل وار دا رد کړی چې کم عمره کسانی په پوځي خدمت ګمارلی وي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر زیر د هلمند ولایت څخه عبد الغفار خبرې کوم. دغه په هلمند ولایت کې د غلاوی ډیر سوي دي، او د چارواکي چې دي دغه موږ زوروي او پر هر چوک باندې ولاړ غلاوی کوي، نو دا چې دي باید غټ چارواکي غم وخوري. وسلام.
زه خان زرام الاول د پکتیا ولایت زادیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې او په خاص ډول د برېښنا وزیر باندې د ازادۍ راډیو لارې غږ کوم چې ډېر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي، پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. د کونړ سیند د سپینې اوبه پنجابیان چې کی او ډالر مو په جیبو کې ورسته کړل، ملک ته خدمت نشته. خو دا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري، نه پلان لري، نه بنیادی کار کوي. ولسوالۍ یو بار مصرف، سرکونه یو بار مصرف، مکتبونه یو بار مصرف، پولونه یو بار مصرف، پلچک یو بار مصرف جوړ. ولې د کونړ سیند باندې دیم نه جوړوي؟ ولې د مچلغو بند نه فعالوي؟ ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوزنه لرو؟ شکر دے ټول ته زما غږ دے آزادار لاری ورسیږي، او ځانو کې کورنۍ کې پوزي پو کې پوسو کې تغیرات راولي، نور ملت افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
بل السلام علیکم، زه شاکر تنها د کابل ولایت سرویل سالی نتا سر پاړی کې یم. زه آزادی راځه ته دغه پیغام پرېږدم، هیله ده سینه شریفې ما د لوړپور چارواکو څخه دغه هیله ده چې د سروبي ولسوالۍ باندې دا د بره طرف نه د تیزین طرف نه سین راځي یا بنکالې تاسو د شهیدانو دوه کال وړاندې یو غټ سیلاب راغی او د سروبي ولسوالۍ ډېرې کورونه یې وړل، سم نه کوټه پکې کسان وسول. دغه بند ډېر کوشش مو وکړ چې دغه سیند ته بند واچول شي. د بند کوشش څوک حکومت بېخي غم نه خوري، او سږ کال بیا تقریبا لس نه زیات کسان په سیند کې وړل. دغه بند کوشش هیله ده چې حکومت وکړي او دغه بند جوړ کړي. یوه نړۍ منل ازادي راځو. السلام علیکم.
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخیو، په دې هله چې چارواکو هم اوریدلې وي. او اوس به اسمه سروان ته وښیو چې د انټرنیټ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
د ټیکنالوژي یو کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د انټرنیټ د یو نوي نسل یا جنریشن پر جوړولو کار کوي. دا شبکه به په یو ثانیه کې د لس گیگا بایټ ډاونلوډ په سرعت له سل میلیارد وسیلو سره وصل کېدای شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس سامسونګ کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د دې شبکې په جوړولو کې همکاري کوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې جی پنځه واسموي او پراخ بانډ او فوق العاده سرعت ولري. د سیستم له یوه کوچني آنتن څخه په استفادې په مځکه یا هوا کې د دوو مایکرو سیګنال برجونو ترمنځ معلومات په خورا سرعت لیږدوي. دا طریقه د جی پنځه ځینې اساسي ستونزې ختموي. که دا پروژه بریالی شي نو په هره ثانیه کې به یو ګیګابایټ معلومات ولیږدوي. حال دا چې په جی څلور انټرنیټ کې ډیر تر ډیره په یوه ثانیه کې 350 میګابایټ معلومات لیږدول کېدای شي. زر میګابایټ له یو ګیګابایټ سره برابر دي. په دومره سرعت یو اوږد ایچ ډی فلم په 2 ثانیو کې ډاونلوډ کیږي. د جی پنځه انټرنیټ سرعت تر جی څلور لږ تر لږه سل برابره زیات دی. له همدې کبله په یوه ثانیه کې د ډاونلوډ په 10 ګیګابایټ سرعت لږ تر لږه سل میلیارده وسیلې سره نښلولی شي. متخصصان اټکل کوي چې شایي جی پنځه ټکنالوژي د 2026 تر اولمپیک پورې په تجاري ډول راووسی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې اورئ چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د هاګ ځانګړې محکمې د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو ملادیچ د جنګي جرمونو او د ډله ایزو وژنو د تورنو له امله په عمري بند محکوم کړ. خو اوس به سالمه مسالې ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
دا افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په 15 شمالي ولایتونو کې د یوې میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وژل سوي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وایي چې په دې موده کې تقریبا 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وایي تیره شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 60 تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې شو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې د نشي موادو څلور کارخانی ویجاړې کړې سي ودی. د هلمند بدبواتی دفتر نن په ویلامه کې ویلي چې تیر شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرامه نشي مواد هم لمنځه وړل سي ودی. د پخوانی یوګسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمه د بوزنیایي سر پخوانی قومندان راتکو میلادیچ په عمري بند محکوم کړ. د روسیې د فدراسیون شورا یا مشرانو جرګې داس یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولای سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت او اورباندې بندیزونه ولګوي. او د ګرجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیسی د مربوطاتو د استوګنې په یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. او اوس به اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ پر افغان لوبغاړي شهزاد محمدی لګیدلې بندیز او د هل تازه راپورونه. که څه هم کرکټ بورډ د شهزاد د قضیه په اړه په رسمي ډول سنوي خو یوې باوري سرچینې ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د شهزاد د سرنوشت په اړه پریکړه وشي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل نړیوال شورا منلې چې د پنځشنبه په ورځ به د شهزاد له وکیل سره پریکړه شریک او تر جنوري میاشت به بیرته لوبډلې ته راستون شي. شهزاد محمدی په کابل کې تر میلون لیگ جام سیالیو را په دې خواله سیالیو بنشوي په هغه تور دی چې د روان کال په لومړی میاشت کې د قوت درمل خوړلی. د شهزاد د قضیه په اړه کرکټ بورډ په رسمي ډول سنوي. د احمد شاه عبدالي د فرست کلاس یا سلور ورځنیو سیالیو 12 لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. سپین غر په لومړی اننګز کې 306 شپېته او په دوهمه پاڼۍ کې 202 منډې وکړې چې په بدل کې مسینک په لومړی اننګز کې 301 شپېته او په دویم کې 208 منډې وکړې. خو د ورځې تر پایه ونتوانېدل چې د سپین غر ټول لوبغاړي وسوځوي او په دې سره دا سیالي بې نتیجې پای ته ورسېده. او د ژمنی اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره شمالي کوریا تمرینات پیل کړي. ټاکل شوی د راتلونکي کال د اولمپیک ژمنی نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتوب تر سره شي چې سر لوو سورته شمالي کوریا تمرینات پیل کړي دي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا خپلو کې خرابې سیاسي اړیکې لري نو ځکه په پیل کې ګمان کېده چې شمالي کوریا به په دغه سیالیو کې برخه وانخلي. د شمالي کوریا رهبر کیم جنګ اون چې له ورزش سره زیات علاقه لري د خپل هیواد لوبغاړي هڅولي تر څو په خپل رقیب هیواد جنوبي
کوریا کې سیالي ته چمتو شي. کیم جونګ وون خپل هم په تمریناتو کې برخه اخیستې و. ټاکل شوی د جنوبي کوریا په قربتو په فبرورۍ کې جمنی اولمپیک سیالي وشي چې د لومړي ځل لپاره به د سکی برخه پکې دوه افغان لوبغاړي هم برخه واخلي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري مخکې لدې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي د ژوند په شیبو او اساسي او بشري حقوقو ته نړیواله موضوع را اخلو. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمې چې په خوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په مهال د ترسره شوو جنگي جرمونو رسیدنې لپاره جوړه شوې، نن د په بوسنیا کې د سر د ځواکونو په خوانی قومندان راتکو ملادچ په عمری بند محکوم کړ. فرشته جلازه نور تفصیل وړاندې کوي.
په حق کې قاضي الفانس اوري پر ملادچ دا محکمه حکم ولوست.
For having committed these crimes.
دا د جنایتونو لامل دا مجلس شاغله رات کوم لادیچ په عمر قید محکوموي. کوم لادیچ پر ځان لګیدلې تورن رد کړی دي. رات کوم لادیچ په 1990 میلادي کال کې چې په خوانی یوګوسلاویا کې کورنی جګړه پیل شو، د هغه د دشمنانو له لوري د بوسنیا قصاب بلل کېده. پر هغه تور لګیدلې و چې په ولس موردونو کې قتل عام، د بشريت ضد جرمونه او جنگي جرمونه تر سره کړی دي. په محکمه کې نن قاضي وویل چې هغه په لسو مواردو کې مجرم دی. رات کوم لادیچ ناره او غالمغال پیل کړ چې لامل یې قاضي د حکم لوستل بند کړ او غونډه یې تعطیل اعلان کړه. ملادیج لا جنجال سره سم د محکمې له خونی وایستل شو. قاضي وویل موږ جلسه تعطیل ده. شغلی ملادیج به د محکمې له خونی وایستل شي. شغلی ملادیج موږ غونډه تعطیل کړې ده.
Mr. Mladic is re-adjourned. Curtains down. Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Mladic da 1915 miladi kal pa julai ki da Srebrenica pa sima ki da lashtalaja ata zara Bosnia i Sarajevo pa dalaiza wajan toran wo. Pa Srebrenica ki qatli am pa Europa ki da Yehudano tar dalaizi wajani Holocaust rusta تر ټولو ستر بشري ضد جنایت بلل شوی دی. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني د نازی رهبرانو د محاکمې لپاره د نورنبرګ تر محکمې وروسته د اول وار و چې ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د جنگي جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. د ملګرو ملتونو د نړیوالې جنایي محکمې لوی څارنوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر رات کوم لادیچ نننۍ حکم د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال د جنگي مجرمینو د محاکمې د یو فصل خاتمه ده او 15000 کسان هم تر قانوني څار لاندې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفدولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو که د میرمنو د ستونزو پاړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مرستیال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تاسو ته ستاسو محترم اداری ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایی ارګانونو کې میرمنی له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس کثرت د نفوس دی او کمال د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ په کندۍ او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکي دي یا عارض دي حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دی راورسیږي او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې پوهېږي چې دغه میراث زیبل فروز عصبه څوک دی د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پاس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کسد نفوذ ما مخکې اشاره کړه، دا هم دی څه خپله په قضاتو کې یا په محاکمو کې هم ستونزې چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعا چې اشخاص افراد کمی ژوند کې د خپل ژوند په رابطه کې مریضي کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث کېږي چې مشکلات په محاکمو کې وړاندې راسي او څوک چې انتظار د محاکمو نه دا توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سي. نو دغه اسباب عوامل دي. زه امیدوار دي دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کړي او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کوي هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تاسې سوال وکړ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کېږي، یو جزایي موضوعات دي یو حقوقي موضوعات دي. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سارانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سارانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون ایجاد جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست او تمیز دو هم یست، چې دا هیڅ امکانات نلري په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه د هغه مهم حق چې دی بشري چې هغه آزادي ده، هغه آزادي نه سلب کیږي. اما جزایي موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه آزادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نه سي. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوسي کېږي نه، که کسوینې ډېر کمې، او په جزایي موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویندو وروڼو ته، ستاسې د میکروفون له لارې یا ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي، د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ، مونږ انشاء الله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغسې اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکار یو، او دوی سره به مونږ انشاءالله خپله مرسته کور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د ورستی پښتنې پتوګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته داس څوک راغلی چې د عدلی او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هوارسي وي دي
بله هغه خويندې هغه ورونه خاصتا خويندې چې دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي د محاکمو له طرف ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم لطرف رسیدگی ندسه و د افغانستان د بشری حقون و خپلواک کمیسیون ته کلم مراجعه کرده ده دوی ور سره همکاری کرده ده د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې د دې سره همکاري کړي د مشکلاتو ورته رفع کړي محترم قضات سره کتنه د دې دوادید سره په قضایي جلساتو کې اشتراک کړي دی تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړي ده او مونږ د غوی سره په همکاري باندې اقدام کړي دي مشکلات حل سوي دي ور سره موارد زیات لرو خو ستاسو د وخت چون ایجاب نه کوي کنه زګ د نوم د اخسنو نه علاوه تقریبا یو میاسم مخ یو خوراغ لماته چې دغه سیسما حق حقوق پیماله سوي دي هغه چې ما ولید د مهر مد نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارگان کې له مربوطه ارگان سره لاړم وغږیدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع ولا مال ده خو د دې په مهر کې ده نو تاسو لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې مد چا حق خورئ هغه الحمدلله نن دویم مرحله ته یعنی استنافي مرحله ته انتقال سوله دا په تور د نمونه او مثال فشورده متصل تی دی نوم اخسلونه علاوه داسې موضوعات سوی دی مونږ د خپل متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون پرانا کې لمربوطه ارګانو سره غږیدلی او هغوی هم په ډیر ورین تندي باندې قبله کړې ده موضوع محول سوی ده بعدی محاکمو ته چې بعدی محاکم به مونږ انتظار دیدی باسي چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو دا وزمرد دی اونې د اساسي او بشر حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نوي چې چای نه استعمالوي چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي تاسو به سهار هم چای څخلی وي یا به اوس چای څخی او یا به د چایو لنوم اوریدو سره غواړی چې چای وڅخی خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوی آیا د چایو له ارزښت خبر یاست که چیرې غواړی د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شي نو راځي وګمې جبر خیل ته وښی
درنو اوریدونکو د چای د کلمې ریښه د چینایي ژبې پورې اړه لري او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی د نړۍ ډېرې کمی داسې سیمې به ووینې چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړی نور الله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربی ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې دیر ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی ده، ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو که دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو، مثلا د چای بدخشان په نوم یو چای په بدخشان کې ده چې هغه یو طبي بوټی ده. عین دا د چای خوند او بوی او رنګ ول داسې فکر کوي چې لکه چای سره تل لګیل او لګ مانو اچولي ګډ کړي دي، داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح هم
دی وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړی دی، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا چې سبایي نه وجوشي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبایي تر مازیګره په مغه یو حالت کې ځان نه توري او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چاینه چې خړ رنگونه و نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ول هلته لیکلی و چې دا برونتی او نسواری چای و. هغه چای چیره نسواری خونده ولا و. خو هغه خوند چې په شین چای کې و یا په تور چای کې و هغه بیا په هغو چایو کې نه و. او ډیر زیات استفاده کوي، له دې نه افغانان استفاده کوي، ترکان استفاده کوي، ترنه ډیر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډیر خوري. عربان ته نه استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ور سره استعمالوي. او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه.
نوموړی وایي چې د چایو د رواجې دا په اړه بیلابیلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ور په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې بل معتبرین خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلط زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو، تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډیر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضمه کې خاص نقش لري. په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چینایانو هغلته د چای بوټی یا ونې وکرلې، نو اول یې خلک میلمانه کړل. تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په هغو باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسه و سره و. پا دی وقتی خود دغا سی چراغونه لکه داوه سی دی دا هم نو چروا کاسی یکی خود دلی وخی راوڑا نا دی کور خواهن د موږ د زیات میلما پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړو. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو وار باندې کاسو ته لاسونه ورټیټ کړو، خپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې راپورته کړ، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه یې به د کور خاوند ته په دوه دوه نه تم کې داسې دي خو موږ ته زار راکړ. سره غلطي شوې ده، دا زار نه دي، د نسوارو شیشه ده. نسوارو شیشه و مرچ یو جایخي و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه. په ډیر مشکل باندې دا سړی موږ کېناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو. د چای په وخت کې د کور والا
تریخ چای واچو ټولو ته هغه سي تریخ چای واچو بیا مغه یو چې موږ هغه بلګا سي ورته ټلیفون یغه ته فون یعنی پټل سره یو یغه ته چای واچو د تریخ چای پورته ک بیا په ټوپه کور ولټولې ټوپک بیا دې کور ولته په دوه دوه نیم تم کیږي چې دې سړي خو مخ کې په شروع کې زار اچولي اوسې په چې کې زار واچول چای تریخ چای بیا ما سړی سره کینو اې سړي چې په تنه او په خیرت خو به یې غوي ته چې له غرور اخلي له کوم ځای راغلی سړی دا تریخ چای دا دلته موږ په دې کې برن نه واچول دې دې د استین باتو سي تر دغه وخت پورې څه تقریبا یعنی څه کم یو پیړی راځي د افغانستان په ډیرو سیمو کې خو چای رواجو یعنی تبه برایا ګړه چې به ورچول او تریخ چای نو عام کچیرته عام وینو دا سړی چې سینم تقریبا د 15 کالو کې د هغه به چیرته چخلی نو زه له دینه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوخ چای رواج شوی دی تر خچې رواج ورسته پیل شوی دی چې دا د وی په لینې زپه
لیکوال او څېړونکو سید نظیم سیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي
ولو کتا سوړ تړې رقم المستیا هم کړی وي خو چې چای ورنه کوي نو هغه المستیا ټول په سیلاب کېږي معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکی یو ډول به همت یا ډوډی مار یا ارث ورته وای نه غنل کیږي معمولا موږ چې سهار را شو دفتر ته لمړنۍ کار زموږ دا وی چې باید چای راته چا دم کړی وي او یې دم کو د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډیر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وي یا د جلوهلو خواته ځي نو په دغه حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کیږي چې په چای کې باید ایل یا چې چې ورته وای واچول شي ولګه زیاته واچول شي د یو خېګنه دا ده چې دا چای زیګی راځي هغه تند ماتي او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوي کوي
نو ما وړي وای چې په اوس وخت کې د چایو بیلا بیل ډولونه لکه د ګلابو پودینه زیتون لیمو او داسې نور رامسته شوي خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکي چای دی
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم را هم شوی چې د ډوډۍ نه مخ کې د ډوډۍ نه روسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلې وي هم به ورته چای اچوي او کستا سو فکر وي په دې روسيو کې چې دا کم بهرنیان افغانستان ته راغلي اته تاسو باور وکړي چې امریکایان دا انګلیسان او دغه خلک مونږ دومره په چای روګدي کړي چې کلم کوم ملک سره زی اول ورته وای چې ملک سپښنی چای راوړل سره د دې چې هغه خلک چای ته ترزخ نه ورکی یو بود یا غو بود
خغله داوود ناظم چې د شنو چایو عملی ته او وای چې چای د نیکوتین په نوم یو کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي نو موړی د چایو د غټو او ډولونو په اړه وایي
یا ولبل سره ساتو سلام کین وای چې راځم سره یو چای وخورم دا بخي د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري وجود ډیر نرم کی زین نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چغه زین درمانی خاصیت هم لري چغه د بیل نه څه د ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر هم ښه طعم ور کوي هم ښه خوشبوئی لري او هم زین امراض ته زین مشران وای چې مفید ده همداسې د زیتون او پاڼې دا هم چای په جوشوبو کې واچول شي وي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري د دې په څنګه ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادېږي د یونانی دکاندارانو خرڅوي هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې همدارنګه د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي هغه هم ځینې خلک استفاده کوي
د ناظم په خبره چې په یو ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچيري چای ونڅکي دا سی فکر کوي چې څه یې ور کړی دی د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری مولا عبدالجلیل د چایو عملی وو او هر سهار به په ځانګړي ذوق چای برابراو
بیا په یو بوتل کې اچولای وو او دا بوتل بند وو چې چای وچنی شي او بیا به هر سهار زما تریندار راغله او غوته به وو چې چای راو نو بیا په خپل اندازې د دې بوتل نه چای ورک چاینا کې په قشغاره یا سیل چاینا کې کې به واچو هغه ته به تکرار کړه چې دا یو سکل چې وبد ورواچولې په سکروټو کې د چوبوي شې دی بیا را کوسکړه دا تکرار به هر ورځ ورته کوو او غو به هر ورځ د کار کو بیا به چای راو ایلی په وبل بوتل کې مېده کړی وغه بیا ور واچول بیا به دغه سر پټ کایو ستنی سر پوخ ورته جوړ کړی و د لاس د خزو په لاس جوړ شوی دا به په واچو دا به تقریبا د سیو څو د کلس پنځلس تقریبا د ایخه او د چای په دم شو ورسلغه بیا چای را واچو نه په دې اساس زد دې چای عملی شو
درنو اوریدونکو شین چای د وینې غوړ کموي د روماتیزم د ناروغي مخنیوي کوي د پوستکي د پړسوب مخه نیسي وازد کموي د عصبي ستړیا مخه نیسي او غنی نوري خېګن لري موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو سمخ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
پلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو